مشال رادیو ده دا وخت د سهار لس بجې سوې نن د چهارشنبې شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د مې شپږمه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د بیلابیلو کورنیو سیمه ییزو او نړیوالو راپورونو تر څنګ په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې اونیزه خبرونه تاندې هیلې واورئ. خو تر هر څه وړاندې بوریوال کاکړ تورځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د کاشغر او ګوادر د تجارتي لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند په غوښتنه هړتال ترسره کیږي. د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسي وایي ترهګر به بیا دې ته نه پرېږدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي. او د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د خلیجي هیوادونو پر مشرانو غږ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي. اوس بشپړ خبرونه. د کاشغر او ګوادر د تجارتي لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند په غوښتنه هړتال ترسره کیږي. د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان صوبایي مشر اصغر خان څگزین نن مشال راډیو ته وویل چې د صوبي ګوندونو او تجارتي سازمانونو د دوی د دې ګام ملاتړ کړی دی.
تقریبا د صوبې ټول سیاسي جمهوري او مذهبي قوتون حمایت لري. ورسره د مور سره دلته د کوچ شهر تجارانو تنظیمونه انجمنونه چې دي هغه ټول د مور سره په دې اکال کې د حمایت اعلان کړی دی. نو زما په خیال په وطن کې یو داسې ګوند نه یو داسې انجمن نه یو داسې تنظیم پاتې شوی نه دی چې د مور سره یې په دغه کې خپل د حمایت اعلان نه دی کړی.
په ځنګړې توګه پښتانه ملتپال ګوندونه تور لګوي چې د پاکستان مرکزی حکومت د کاشغر او ګوادر ترمنځ تجارتي لارې له پښتون میشتو سیمو پنجاب ته اړوي، خو هغوی دا تور ردوي. او نېشنل ګوند پر همدې مسله د روانې میاشتې پر 14 نیټه په کوټه کې د ټولو ګوندونو غونډه رابللې ده. د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسي وایي ترهګر به بیا دې ته نه پرېږدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي. سردار مهتاب عباسي دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ مومند جنسي ته د یو ورځني سفر پر مهال کړې دي. نوموړي وویل سردار مهتاب عباسی ویل په قبایلی سیمو کې به د ولس او حکومت ترمنځ د کمزور سوي تعلق بیرته پر ټینګولو زور کوي. نوموړي د معذورو خلکو د ماشومانو د تعلیم لپاره د 25 لک روپیو یو فنډ هم جوړ کړی دی. په افغانستان کې د کوچیانو او ځای خلکو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره کمیشن جوړ شوی دی. د دې کمیشن د جوړولو امر ولسمشر اشرف غنی کړی و. د دې کمیشن هدف دا دی چې په 3 میاشتو کې دننه به د کوچیانو د ملکیت اسناد او په ټولو ولایتونو کې د کوچیانو او ځای خلکو ترمنځ شخړې څیړي او هغه ته به د حل لاره لټوي. ولسمشر اشرف غنی په دې اړه د سې شنبې په ورځ په ارګ کې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې دا یوازې د کوچیانو او هزارګانو مسله نه ده، بلکې دا یو سراسری افغانی مسله ده او همداسې حل غواړي. نوموړي زیاته کړه چې افغانانو په هیواد کې د اوږدې جګړې له امله ډېر مصیبتونه لیدلي دي. د پوینه افغان حکومت غواړي چې د هغوی په ټپونو د ملهم پټۍ ولګول سي تر څو د افغانستان ټول خلک د حکومت خپل حکومت وګڼي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د خلیجي هیوادونو پر مشرانو غږ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي. سلمان بن عبدالعزیز ال سعود دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د خلیج د همکاري سازمان سرمشریزي ته په وینا کې وکړې. دا غونډه په داسې وخت کې رابلل شوې ده چې د یمن د یاغیانو پر ضد سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواک له هوایي بریدونو د ولسي وګړو د اغېزمنېدو په اړه نړیواله توګه باندې اندېښنې زیاتې شوې دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند هم په دې غونډه کې شریک و. نوموړی لومړنی اروپایي مشر و چې په دې غونډه کې شرکت درلود. نوموړی وویل چې فرانس له همدې مسلې سره مخ دی کومه چې دې سیمې ته ورپېښه ده. فرانسوا اولاند زیاته کړه چې د خلیج د همکارۍ سازمان په غونډه کې د دې لپاره ګډون کړی چې د خپلې کلکې همکارۍ باور ورکړي. د سعودي عرب پلازمینه ریاض کې سوي دې غونډه کې د کوربه هیواد ترڅنګ د بحرین، کویت، عمان، قطر او متحده عرب امارات مشران هم شریک وو. اروپایی کمیشن وای د ایران او اروپایی ټولنې ترمنز با د ایران د لانجمن ټیوی پروگرام په اړه خبرې اترې د مئی پر 12مه بیا پیل سي. درې ورځې وروسته به په دې خبرو اترو کې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو استازي هم شریک سي. په استرالیا کې د بیا پیلېدونکې د خبرو اترو هدف دا دی چې د ایران د اټومي وسلو جوړونې مخه ونیول سي. د اروپایي کمیشن په بیان کې ویل سوي چې د اروپایي ټولنې د سیاسي څانګې مشره هیلګا شمید، د ایران مذاکراتي استازی عباس عراقچی او مجید تخت روانچی به د مئی پر 12مه په ویانا کې کار پیل کړي. بیان زیاتوي چې د مذاکرات کوونکي به د تړون د هغه چوکاټ پر متن کار کوي چې د څو میاشتو له خبرو اترو وروسته د اپریل پر 2مه نیټه په سویټزرلینډ کې هوکړې پرې سوي وې. دواړه یو دا متن ته د رسېدو لپاره د روان کال د جون میاشتې 1 نیټه سره ټاکلې ده. په عراق کې د پولیسو چارواکي وایي چې نن په بغداد کې د شیعه ملیشي مرکز ته نږدې په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه شپږ عام وګړي وژل سوي دي. د پولیس چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان نورم ټپي سوي دي. د شیعه ملیشي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي. داعش په یو بیان کې ویلي چې دا چاودنه دوی د هغه هوټل مخې ته کړې ده چې د دوی په وینا ایراني ملیشیا سره پکې راغونډېږي. دا د کرادا په نامه د دې سیمې دویمه چاودنه ده، کومه چې د شپې مهال د کورنیو په ورتګ مشهوره ده. د خبرونو پای. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د گوادر کاشغر تجارتی لاری اړولو په ضد نن په کوټه کې کاربندیز اعلان شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر وایي په دې کاربندیز کې ټولو سیاسي ګوندونو ورسره د ملاتړ اعلان کړی دی.
د مورو سره په نننۍ اکان کې تقریبا د صوبې ټول سیاسي جمهوري او مذهبي قوتونو حمایت لري.
د خیبر پښتونخوا گورنر وایي د فاټا د پرمختګ او بیا رغونې لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. په خیبر پښتونخوا کې پر روان بلدیاتي انتخاباتو کې په لومړي ځل د کلي د کونسل پر کچه د ځوانانو لپاره ځانګړي چوکۍ اعلان شوي دي او د قبایلي سیمې ولس د فاټا د اصلاحاتو کمیشن سپارښتون ته په مثبت نظر نه ګوري او وایي چې اف سي آر قانون دې ختم کړل شي.
څو پورې چې د فاټا خلک خپلواکي نه وي ورکړي، نور خلک د فاټا د پاره فیصلې کوي، دا په کومه دنیا کې چا کړی دي؟
د روان خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې ونې خبرونه تاندې هیلې اوریدل. هم مه هیروئ چې دا ځل د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو ونډې ته ځانګړې شوې ده.
زمونږ ښځې به اعلی ترقي کوي چې هغوی سیاست کې شامل شي، سیاست کې عیسه والي لوکل ګورنمنټ باندې مرسته.
پروان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. راځو خپل لومړی راپور ته. عوامي نېشنل ګوند نن په کوټه کې کاربندیز اعلان کړی چې آل پارټیز اکشن کمیټي او ځایي تجارانو یې هم ملاتړ کړی دی. یاد ګوند د گوادر کاشغر تجارتي لارې له پښتون میشتو سیمو څخه د اړولو پر ضد تېر اونۍ د دې کاربندیز اعلان کړی و چې وروسته یو شمېر نورو ګوندونو هم ملاتړ وکړ. عوامي نېشنل ګوند وایي پر همدې موضوع به د روانې میاشتې پر 16مه نیټه په کوټه کې ټول ګوندیزه غونډه کوي. په دې اړه نور حاله کوټې د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصره کوي.
د کوټه شهر نن د چهارشنبه په ورځ د گوادر کاشغر کوریډور د اړولو پر ضد د احتجاج په توګه تړل شوی دی. د دې کاربندیز اعلان د تیرې میاشتې په 28مه نیټه عوامي نېشنل ګوند په یوه ولسي غونډه کې کړی چې وروسته یې یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو او د تجارانو اتحادیو د ملاتړ اعلان وکړ. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اسخر خان اڅکزي مشال راډیو ته وویل ټولو سیاسي او جمهوري ګوندونو یې د دې هړتال د ملاتړ اعلان کړی دی.
تقریبا صوبے ټول سیاسی جمہوری او مذہبی قوتن حمایت لري. ورسرا د مور سره ټول څه د کوچ شهر تجاران او تنظیمونه هم جمعونه چې تجارت ټول د مور سره په دې اثر کې د حمایت اعلان کړی دی.
تر دې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند په شمول یو شمېر نورو ګوندونو د تېر شنبې په مازدیګر د بلوچستان اسمبلۍ مخې ته لاریون وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د اسمبلۍ غړي او وزیر اعلی دې د دې لاریون د اړولو پر ضد مرکزي حکومت ته سخت احتجاج څرګند کړي تر څو د دوی په خبره همدا کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه تیر سي. اسخر اڅکزی وایي وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ ورته همدا باور ورکړ چې تر هغه وروسته دوی د اسمبلۍ مخې ته احتجاج ختم کړ.
بلوچستان خصوصاً وزیر اعلی پر دے حوالہ باندھی پر وفاق باندھی دا بلوچستان دخل گو غم غصہ و خشم دیر واضح کی پکلک منصوبہ کم تبدیلی تعصب کی کرے دا
د ویل ورده چې د پاکستان او چین ترمنځ شاوخوا 3000 کیلومتره اوږد گوادر کاشغر کوریډور دومړی پلان شوی چې د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه به تیریده. خدای نور نصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
په پاوکم یولسو بجو،
حجرا
په یو نیمه بجه،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو،
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمه بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو 19 پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدئ. اوس راځو د خیبر پښتونخوا د گورنر د مومن د دورې په لور. د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسي ویل دي چې تراګرو ته به د بیا راتګ موقع نور کوي او سیمه به له هغوی څخه پاکوي. نوموړي پرون د مومن د ایجنسی د دورې پر مهال په خبرو کې وویل چې په قبایلي سیمو کې په تیرو لسو کلونو کې یو شمېر مشران وژل شوي، ځایونه تباه شوي او د حکومتي ادارو او ولس ترمنځ تعلق کمزوري شوی و. خدای به هڅه کوي چې هر څه پر خپل ځای کړي. په دې اړه نور حال شاهنواز ترکزی راکوي.
د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی ویلي چې په ترهګرۍ کې د محمود ایجنسی یو شمېر مشران وژل شوي، خلک له یې سره مخ وو او دولتي عملداري ډېره کمزورې شوې. د محمود ایجنسی د سرکاري یوې ورځنۍ دورې په مهال گورنر خیبر پښتونخوا د مازور لپاره د 15 لک روپیو یو فنډ هم مقرر کړ چې په پرده دغه ولس بچي سبقونه وای. ولې 15 لک روپیې د مازورانو د فلاح او بهبود لپاره مقرر کړلې؟ دا زما دویمه دوره ده او دا زما پوره شته چې مونږه دلته د ولس لپاره د امن د بحالۍ ترڅنګ اعتماد هم ورکړو. هغه د حکومت او د عوامو ترمنځ چې کوم تعلق کمزور شوی هغه هم دوباره بحال کړو. زمونږه انفراستراکچر ډیر خراب شوی دی چې هغه فضای شي، لاس او ډیمیج هوا، اوسکی ریهابلیټیشنز هه. گورنر خیبر پښتونخوا وویل چې هغه به داسې ما د هر رقم تره غرینه پاکوي او امن براولي
کسی بھی دہشت گرد کو.
دی وای چې مونږ به کوم یو ترهګر هم دې ته نه پرېدو چې هغه دې زمونږ سیمه يرغمال کړي. مونږ به تر د اخیره پورې هغه نه پرېدو او دا سیمه به تری په امن کې ساتو او دوباره ورته موخه نه ورکو چې ګنې هغه دې زمونږ امن تبا کړي، ځکه چې دا 13 لسیزه مونږ ډیره په تکلیف کې تیر کړل.
همنه بہت تکلیف نه کړل
او د سره د سیمه ځوانانو او مزورانو په یو ځای ملاقات وکړ او خپل غوښتنې ورته وړاندې کړې چې گورنر پر هم په هغه وخت د هواري لپاره هدایت جاری کړل. یو موضوع سره مې خبرې وکړې.
شبیر احمد او مومند ایجنسی کې د بلاند لپاره بل چا دومره اعلان نو کړل لکه د گورنر صاحب چې د بلاند د تعلیم لپاره د پلاو بهبود لپاره چې کوم اعلان نو وکړ، نو دا زموږ لپاره ډېر افسر افزادي.
نوید مومند هم د ځوانانو لړخ نمائندګي وکړه او د گورنر سره ولیدل. هغه د گورنر لخوا د نوي کالج او د ځینې نور اعلانونو ته په څه نظر ګوري؟
د ایجوکیشن لپاره د مطلب مختلف قسمه اکټیویټیز لپاره گورنر صاحب اعلانات وکړل آن د سپاټ. یقینا زه دا اپریشیټ کوم.
گورنر خیبر پښتونخوا چې کوم محل په غلنه هډ کوارټر محمود ایجنسی کې داخل شو، نو د محمود ایجنسی په سړکونو د ګاډو تک راتک یو سات لپاره ودرولې شو چې ولس د سرک په بندول خفغان سرګان ک. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
په دې ورسوي کې داسې خبرونه مخې ته راغلي دي چې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا په وړاندې کړل شوو وړاندیزونو کې ویل شوي چې کېدای سي اف سي آر قانون په راتلونکو نورو کلونو کې هم پر ځای وساتل سي او هیڅ بدلون پکې ونه کړل سي. بلخوا قبایلي ولس وایي که د اف سي آر په هکله د فاټا د اصلاحاتي کمیشن دا وړاندیز ومنل سو نو په سیمه کې به موجوده قانون نور هم سخت کړل سي او د فاټا د پرمختګ مخه به ونیول سي. انیسا اجمل پر دې موضوع راپور جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا پوخانی چیف سیکرټری اجاز قریشی ویلی دی د قبایلی سیمو د پرمختیا او ځای ولسته د انصاف او اسانتیا ورکول لپاره د اصلاحاتو یو جامع پیکج حکومت ته وړاندې کړی دی. نوموړی له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې وروستیو کې دوی حکومت ته د اف سی آر قانون، ځایي حکومتي نظام فاټا ته حیثیت ورکولو، د فنډس شفافیت او دغه سي د پرمختیا په برخه کې د نورو اصلاحاتو راوستلو په لړ کې ځینې وړاندیزونه حکومت ته وړاندې کړي دي.
پروپوزل سره موږ اګریز کولا هغه موږ چې واچولې دي آی کې لوکل ګورنمنت چې کوم سیستم فیچرز وي هغه موږ کې کړي چې ایجنسی کونسل فورم جوړول پکار دي، سینسس پکار دی اور دینا پس الیکشن ضروری دی. دیکھیے دا سجیسٹ کرے گی کہ سورہ چیک پوسٹ یونلی دابا ایجنسی کاؤنسل لاندی راشی کہ سورہ پیسے کلیکٹ کی گی دا یو ٹرانسپیرنٹ یو بینک کے شامل جمع شی فاتا ٹریبیونل چے دے سٹیٹس اور ریکروٹمنٹ چے دے ہائی کورٹ پشان اور ریٹائر ہائی کورٹ ججان بھی دا من آئے کے تجویز کرے گی چے چا سر زیادہ ہے اوشی فوراں چے دے آگا اپیل اور چے دے آئی تا ریلیف ملاوی گی.
بلخواد اپریل پا دیر شما دے ایکسپریس ٹریبیون رسپانے پا یو اداریہ کی ہم راغلی دی چے با دیر استیو کے پا فاتا سیکیٹریٹ کے دا فاتا اصلاحاتی کمیشن لخوا یو مساویدہ وڑان دکڑل شوی چے پا کی ویل شوی کے دیشی پا فاتا کے ایف سی آر قانون نور هم د لسو کالونو لپاره پر ځای وساتل شي. د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادی یو غړی عبدالکریم محسود وایي ک ایف سی آر قانون کې پراتلونکو نږدې کالونو کې اصلاحات ونه کړل شو نو دا به د سیمې د ترقی مخه نیول وي.
اصلاحات یا ترمیمات بن گئی دا خو غیر قانونی غیر آئینی خبر ادا چې دا دوی دے آئین لاندے ہم دا تو نہیں چکرے چھے کئیو قانون باندے غیر قبائل خلق سے بندیز والا گئی البتہ کا قبائل دا بھی دی وائی چونکہ قبائلوں کے مسئلے بھی شورشت آئے اور پا دو وجہ باندے مونجو لس کالا چھے کم دائے لگے اصلاحات و ترمیمات نکو نو بیا تا اصل دلیل دا خبر آخی تا.
بلخوا د پیښور های کورټ پخانی چیف جسټس میا اجمل چې په 2008 کال کې په ایف سی آر قانون کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونه هم ورکړي دي د سوات مثال ورکولو سره وایي په فاټا کې په فوري توګه د ایف سی آر قانون ختمولو سره به حالات نورم ګډوډ شي او نتیجې به ډېرې خرابې وي.
ایف سی آر فوری طور ختم ہو جائے جس طرح بڑی کمپلیکیشن جڑی گی سواد کی اندر سے یہ دم ریگولیشن سے ختم ہو نو اگر نفس یہ ویکیوم رہ گئے ہو ویکیوم نفس یا طرف آدھی ویل سے شریعت ہوا رو کلو ویل سے رواج ہوا رو پکار دار دے سے گریجولی پاکستان لا ویکسین کی نو اگر طرح بدائی سے داخل کو اگر مائنڈ سیٹ چلے اگر تبدیل نشی اور ایکسپٹنس سیٹل دینی اللہ چلے اگر بدی ایکسپٹ کی.
خلا فاٹا سرا تعلق لرن کے کارپو ایاس وزیر وائی ترسو چې قبایلی سیمو ته واک نه دی ورکړل شوی تر هغه د نورو خلکو لخوا د فاٹا د ترقی لپاره وړاندې کړل شوی وړاندیزونه نشي عملی کېده.
نو د ایف پی آر نام زموږ زړه سیم دی او په دیار لاسکالو کې په فاٹا کې هر هغه څه شول چې فاٹا خلکو ته سوچ مرشد ته وایي تو پورې چې د فاٹا خلک خپلواکي نه وي ورکړې نور خلک د فاٹا د پاره فیصلې کوي دا په کومه دنیا کې چا کړې دي د فاٹا خلکو نه تاسو څوک نه کوي او کمیشن ورته جوړ کړي چې ته فیصلې وکړه هغو خلکو ته پرېږده چې په چا دا تبه راځي.
یاد دی وی چې د اپریل پر وروستۍ ورځ کې هم په پیښور کې د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادی یو غونډه شوې وه چې پکې د ځینو ګوندونو غړو له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي وو دوی په دې وروستیو کې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا وړاندې کړي تجویزونه رد کړل ځکه چې په دې مسوده کې داسې خبرې دي چې فاټا سل کاله نور هم په شا کوي او په ایف سی آر کې یو بل سخت قانون رامنځته کوي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري انیسا جمل و چې په فاټا کې په ایف سی آر کې د بدلون یا د دې د ختمولو په اړه تاسو ته راپور اوروي. د پاکستان په قبایلی سیمو کې ګڼ شمېر غیر حکومتي ادارې پرمختیايي او د پوهې راوستلو پروژې ترسره کوي خو ځایي ولس وایي چې دغه پروژې یوازې په کاغذونو کې وي او دوی ته ګټه نه رسیږي. په فاټا کې د غیر حکومتي ادارو او د دوی د کار په اړه مجید بابر دا راپور برابر کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
په قبایلی سیمو کې د حکومتي ادارو ترڅنګ په لسګونو غیر دولتي ادارې هم د پرمختګ او اګاهۍ پروژې پر مخ وړي. خو د ځایي ولس په وینا په یادو سیمو کې یو شمېر غیر دولتي ادارې د بهرنیو هیوادونو او مالي ادارو نه فنډونه اخلي خو د هغې ګټې ځایي ولس ته نه رسي. د قبایلی سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ وایي چې دا مهال قبایلی سیمې د غیر دولتي ادارو لپاره د ذاتي ګټو یوه لویه سرچینه جوړه شوې ده.
اسلام آباد، پشاور بیس، لاہور بیس یا کراچی کے چکم ناستی هغه چې کوم ډونر ایجنسی دی نام خدا قبایلی خلکو یادوي یا آی ڈی پی یادوي یا ستونزې یادوي د قبایلو خو هلته چونکه اپروچ نه کېږي دادی هلته فنډ دی یوز کولی نه شي نو کانفرنس وکړي یا سیمینار وکړي نو هغه باندې دی ته ډونر ډېرې غټې پیسې ورکوي.
خو بل خوا د خیبر قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي د بشري حقونو کارکوونکي ناهید پریدای وایي چې که څه هم په یو شمېر پرمختیایي برخو کې سناسه کارونه غیر دولتي ادارو ترسره کړي دي خو که دغه غیر دولتي ادارې په خپلو پروژو کې د ځایي ولس شمولیت یقیني کړي نو نتیجې به یې ښه وي. بلخوا په قبایلی سیمو کې د کارکونکو غیر دولتي ادارو د اتحادیې فاټا ان جی اوز کنسورشیم چیرمن زرعلی خان اپریدی بیا وایي چې په یادو سیمو کې د پرمختګ ټول کارونه د فاټا سیکریټ او بهرنو هیوادونو مالی ادارې نیخ په نیغه کوي او نور ادارې یوازې د اګاهۍ په پروژو کې بوختې دي. خود فاٹا سیکریٹ پخوانے ویاند عدنان خان بیادا خبر ردوی چې ګوندې په قبایلی سیمو کې غیر دولتي ادارې په مالی درغلو کې ملوث دي او زیاتوي
کم کارونه کې ان جی اوز کوي نو هغه چونکه داوی خپل یو منډیټ یې خپل لږه کې لګیایي مختلف لکه انټرنیشنل ډونر طرفنا د فنډینګ ملاوي حکومت پاکستان داوی باقاعده رجسٹریشن کوي او داوی په کار کولو باندې نظر هم ساتي.
د فاټا ان جی اوز کنسورشیم چیرمن زرعلی خان اپریدی وایي چې دا مهال په قبایلی سیمو کې د سلو نه زیاتې غیر دولتي ادارې کار کوي او ورځ په ورځ د غشمیره نور هم زیاتیږي.
په فاټا کې مو د غیر حکومتي ادارو د کار په اړه د مجید بابر راپور اوریدی. لا پاکستان خبریدونکو ډان رسپانې په ولیکنه کې د هغه هیواد د قبایلی سیمو د ورسته پاتېوالي موضوع راخسته چلی کې د قبایلو مسلې هغلته د اصلاحاتو معرفي کولو په تشه تور خبرو نه بلکې د جدي ګامونو په پورته کولو سره هواری دای سي. د دې لیکنې مهمه برخه له هارون بچاوو.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي د قبایلی سیمو د پرمختګ په اړه د پاکستاني ریاست بې غوري د دې سبب شوې چې وسلوالې ډلې هغو سیمو ته مخه او خپلې جرډې پکې مضبوطې کړي. د پاکستان ریاست خپل دغه کوتاهي هله ومنله چې د سیمې خلکو بې ساري قربانۍ ورکړې. دا مهال په قبایلی سیمو کې د آئینی، قانوني، سیاسي او همداراز انتظامی اصلاحاتو راوړلو خبره کیږي. فاټا اصلاحاتي کمیشن چې د خیبر پختونخوا ګورنر یو کال وړاندې جوړ کړی و تیره اونۍ حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړل. له دغو سفارشاتو څخه مهم هغه دادی د آئینی اصلاحاتو لپاره د یو بل کمیشن جوړول، د فرنټیر ټریبونل د غړو شمیر له دریو څخه څلورو ته زیاتول، په هر یو ایجنسۍ یو نیمه قبایلی سیمه کې ځایي شوراګانې یا کونسلونه جوړول او د یو ګورنر کونسل جوړول چې د ایجنسۍ او د کونسلونو ممبران او همداراز د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي به غړیتوب پکې ولري. په لیکنه کې د فاټا اصلاحاتي کمیشن پر کار نیوکې شوې دي چې وایي په قبایلی سیمو کې د نافذ اف سی آر قانون د له منځه وړلو لپاره یې کوم وړاندیزونه مخته نه دي راوړي. لیکنه د پاکستاني آئین د 248 ماده په حواله وایي چې د پاکستان په پارلیمان کې جوړ شوی هیڅ یو قانون تر هغې چې د هیواد ولسمشر یې منظوري ورنه کړي دا رای کار یې قبایلی سیمو ته نشي غځېدی. دغه راز د قبایلی سیمو اوسیدونکي د انصاف لپاره د پاکستان اعلی عدالتونو ته لاسرسی نه لري. لیکنه زیاتوي تر هغې چې د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د اصلي مسلو د حل په موخه رښتینې هڅې ونه شي د اصلاحاتي کمیشنونو جوړول او د هغو لخوا یوازې وړاندیزونه مخته راوړل کېدل به کومه ګټه و نه لري.
میډیا او ځوانان
خار لکه په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي د ډیزیکټر ورو کوچ کله فاټه تل لا شو کل د کې موږ په خلک ریډیو ورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القدری دی او نو شریف ته خبرې په سره خچې دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي اده حکومت تعریف بیل گئی او چې کوم د مطلب د بل طرف فاندنګ وي درودري می بیا بالکل د درنادو د انقلاب د دغه صدی د صدی د خبره کوي.
سخت دریزي چې د کنه په معاشره کې دننه موجود وي او کده سټیټ په ادارو کې دننه غو له میډیا د خزایره د کار اخستې دي.
د دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ. زموږ غلا مشال رادیو خبري په خیبر پښتونخوا کې پر روانو بلدیاتي انتخاباتو کې په لومړي ځل د کلی د کونسل په کچه د ځوانان لپاره هم یو سټی اعلان شوی چې پر دې چوکي یو شمیر ځوانان ووټونو ته ولاړ دي. دا چې ځوانان په دې اړه څه وایي او پر دغه چوکي به د منتخب شوي کس سره څومره واک وي، فرخنده اسد یې په اړه تفصیل راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د مې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. په دغه انتخاباتو کې دا ځل په لومړي وار د ځوانانو لپاره هم یو سیټ اعلان شوی. په دغه انتخاباتو کې هر یونین کونسل په دریو یا څلورو ویلج کونسلو کې تقسیم شوی دی. په دغه ویلج کونسلو کې بیا یو سیټ د ځوانانو لپاره ټاکل شوی دی. دغه سیټ ته یو شمیر ځوانان چې پکې زده کوونکي هم شامل دي ولاړ دي. د نوخار ناز لې ممبرۍ ته ولاړ د عوامي نشل ګوند نیاز امین بیا وایي د ځوانانو لپاره د دغه سیټ اعلان د خبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف زکه وکړه چې دا وخایي دوی ځوانان په دغه عمل کې لپامه نه دی غورځولي، خو بیا د دوی رول یې نه دی واضح کړی.
یوت باره کې خو صفه سیستم نشته لکه دی چې کوم خپل پروسیجر ورکړي. یوت باره کې صرف دومره دی چې عمران خپل پاتای کې چې کوم د سره یوت تلکان ورار دي کنه، چې دې ته صرف خوشحالي یراغه د یوت یو برخه وکا. نور بیا عملی ستابانی زده هیڅ کردار هم نشته، ځکه د خدمت په حساب د سرکې په حساب کم دی او قوم کلی کنه هغه لیول د دې سم نشته. جنرال یو جنرال شو، جنرال سیف یو کسان شو، یو یوت د پاره بس دې ته مخ کې خپل بیا دې ته مخ کې خپل یو کس لم بیا کردار نه معلوم چې زبر څه کوم کنه. لکه د سره ټول ینګ
د خیبر پختونخوا په یو شمیر ضلعو کې بیا ګڼ ځوانان د یوت سیټ ته ولاړ دي، خو په زیاترو برخو کې جنکۍ دغه چوکۍ ته نه دي ودرېدلې او په ځینو کې بیا د ښځو لپاره مختص شوي سیټونه هم خالي تللي دي. د جماعت اسلامي، پیپلز ګوند او عوامي نشر ګوند د بلدیاتي انتخاباتو د رابطه کمیټې غړي شګفتا ملک په دغه انتخابي عمل کې د ښځو د رول په اړه بیا وایي.
پارټیسپیشن خو په دې ډیر زیات کم دی. یو خدای شي دې دومره زړه غږ کنه دي کې هغه سي هغه خلکو ته ټایم ملول شي چې خلک پکې خپل سرکې سره یو ځان کوي چې بل دا چې خزي غریبانه په دې پوي نه دي. په دې کې خو زیات تر هلکی وتا سو ګوره چې ته خزي دې نه.
د مردان ضلع د یو ویلج کونسل د ځوانانو د سیټ لپاره یو آزاد امیدوار شاه سعود بیا وایي په دغه عمل کې د ځوانانو رول ډیر مهم دی.
زما په اړه کې دا چې ماته د سوک خدمتو کې او وي چې یاره خدمت والو کوزي او زوم جزي ولا پټو سره وګم او خپل راته زور نشته چې په خپل یو لږه منظم چې تعلیم پوزخ خپل دادا چې زم چې ان شاء الله تعالی په تعلیم مبارک استمنډه کوله. یک نمبر کوم یو شو دوه مده چې نشنه ادیګارو کې تصدیق مزدیق دا خبرې دي. دا زموږ ځکه زیات تر مسله د پاره مولال تور کې یو وسه یې ګرځي یو قسم له ساين نه کینول سو کوي. زم چې دوه نمبر زما دا خبره شو او دریم دا چې کاو دا پند دا کوم پیسې دې زکات دا زم چې دا زیات تر زخ خپل دغه تر وړم چې د خلکو په مینه ورکوم او د خلکو څخه تکلیف نه.
د الیکشن کمیشن ویان خورشید عالم بیا وای په خیبر پختونخوا کې په روانو بلدیاتي انتخاباتو کې دوی ته د یو لکو زیات درخواستونه ترلاسه شوې دي چې پکې خزي او ځوانان هم شامل دي.
یو لک درې سره 520 درخواستونه جمع شوې دي. په دې کې 10000 کې دین او هغه رجکشن دي او 93231 درخواستونه اوس کارونه کار روان دي. دا د خدای په تاسو ته نن دې راغله اوس دا فکر راځي او دا یو لا چې کم کسان دي نو دې تاسو له نظر غوړې شي چې دا مو څه جوړ خروش کوي.
د خیبر پښتونخوا د حکومتي وب پانی تر مخه په هر ولج کونسل کې د لسنا تر 15 پوري امیدواران کې د لشي چې پکې با جنرال سیټس ته 15 تر 10 پوري د آبادې په بنیاد وي. دوه د خزو یو مزدور کسان یو د اقلیت او یو سیټ با د ځوانانو لپاره وي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څو غواړي به شک چوپه
دي. ډېر سخت راغلي تیر یا هر څه ته
دي څو کال مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې چې چا باید پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ. زموږ غله مشال رادیو خاوري د سهار لسنیمه بجې سوي بوريوال کاکړ به د مهمو خبرونو لنډ ځواب ورکړي.
د کاشغر او ګادر د تجارتي لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د اومن نېشنل ګوند په غوښتنه هړتال ترسره کیږي. د یاد ګوند د بلوچستان صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي نن مشال راډیو ته وویل چې د صوبې ګوندونو او تجارتي سازمانونو د دوی د دې ګام ملاتړ کړی دی. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی وایي ترهګر به بیا دې ته نه پرېږدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي. سردار مهتاب عباسی دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ مومند ایجنسۍ ته د یو ورځني سفر پر مهال کړی دی. نوموړي ویلي په قبایلي سیمو کې به د اولس او حکومت ترمنځ د کمزوري سوي تعلق بیرته ټینګولو هڅه کوي. په افغانستان کې د کوچیانو او ځای خلکو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره یو کمیسون جوړ شوی دی. د دې کمیسون د جوړولو امر ولسمشر اشرف غنی کړی و. د دې هدف دا دی چې په درې میاشتو کې دننه د کوچیانو د ملکیت اسناد او په ټولو ولایتونو کې د کوچیانو او ځای خلکو ترمنځ شخړې وڅېړي او هغه ته د حل لاره ولټوي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د خلیجی هیوادونو پر مشرانو غږ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي. سلمان بن عبدالعزیز ال سعود دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د خلیج د همکارۍ سازمان سرمشریز ته په وینا کې کړې دي. دا غونډه په داسې وخت کې رابلل شوې ده چې د یمن د یاغیانو پر ضد د سعودي په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو له هوایي بریدونو د ولسي وګړو د اغېزمنېدو په اړه په نړیواله توګه اندېښنې زیاتې شوې دي. اروپایي کمیشن وایي د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ به د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې د مئی پر 12مه بیا پیل سي. درې ورځې وروسته به په دې خبرو اترو کې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو استازي هم شریک سي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسیږي کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې په اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته غوښتو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارېیې کې لیکي چې الیکشن ټریبونل په لاهور کې د قومي اسمبلی حلقه 1025 کې د انتخابي وزرداري په فیصله اورولو د ریلوی د وفاقي وزیر خواجه صادر رفیق ټاکنه کلدم وګرځوله او حکم یې ورکړ چې په دوه میاشتو کې د نن دې دوباره انتخابات وکړل شي. د ادارې په وینا چې له دې داسې ښکاري چې د پاکستان په انتخابي نظام کې یو شمېر خامې دي او هغه لرې کول د وخت تر ټولو اهم ضرورت دی. ادارې فلاند لیکي چې د دې سربېره دا علاقه یو جوډیشل کمیشن د کال 2013 عام ټول ټاکنو کې د منظمې درغلې پلټنې کوي. نو په کار دي چې جوډیشل کمیشن زر تر زره ولسته هر سخ کار کړی. دریا اخري کې وای وخت راغلی دی چې د پاکستان الیکشن کمیشن په دایره کار او په اختیاراتو کې هم اصلاحات وکړل شي او د ووټونو نظام دی غوره او بایومیټریک جوړتل شي او دا څه دومره ګران کار هم نه دی او کو دې د پسندیدګۍ سره وکتل شي او دا څه وکړل شو نو د دې سره به جمهوریت ته ګټه تر لاسه شي. بل پلو د پیښور نه خبریدونکو مشر کړ سپانه خپل ادارې د پولیو د مخنیوي لپاره په اقداماتو لیکلې او وایي چې په پاکستان کې د پولیو رنز د مخنیوي لپاره یو شمېر کمپاینونه چلولې شوې دي او په دې باندې په کروڑونو روپۍ خرج کړل شوې دي او د دې سره سره یو شمېر پولیو ورکران وجلې او جوبل شوې هم دي خو پولیو د ختمېدو نوم نه اخلي. ادارې وړاندې لیکي د دې صورتحال نه کوي یو طرف ته د پاکستانی ماشومانو راتلونکي غیر محفوظ دي نو بل پلو عالمی ادارو په پاکستانیانو باندې د سفری بندیزونو لګولو فیصله کړې ده د کومې نقصان سی به ارومرو د پاکستان ولسته رسی. ادارې زیاتوي د سخکاری زموږ حکمرانان د پولیو نه ماتي خوړلې دي او لاس په لاس ناشتي. ادارې اخري کې وایي باید چې په داسې صورتحال کې د خیبر پښتونخوا حکومت د پولیو د خاتمې لپاره کوټلي اقدامات وکړي او د دې سره سره دی په پیښور او نور خارونو کې د نالو په صفایي او د پاکو اوبو د پرهمې لپاره بندوبست وکړي ځکه چې پولیو هم د دې نالو او ګندګۍ نه راپیدا کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانې نیویارک ټایمز د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکي چې په دې غیر رسمي خبرو اترو کې د یو څه پرمختګ ریپورتونه مخې ته راغلي دي. بل پلو فرانس پریس خبري اژانس په ریپورت کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په لومړي ځل د حریف هیواد چین په سفر ځي. د ریپورت په لیکنه نوموړي به هلته له چینایي چارواکو سره تفصیلي خبرې اترې وکړي. بوریوال کاکړ د دې مقالو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استادو ترمنز دوی ورځنی غیر رسمي خبري اترې تر سره شوې دي چې په یو شمیر برخو کې د پرمختګ څرک پکې لیدل شوی دی. ورسپانه لیکي چې د دې خبرو اترو د تابعیا کوونکو لخوا خپاره شوی لنډیز ته په کتو سره داسې ښکاري چې له ډېرې مودې راهیسې د روغې جوړې د ولاړو مذاکراتو د بیا پیلېدو پر لور پرمختګ شوی دی. مقاله لیکي طالبانو داسې اشاره ورکړې ده چې ګواکې دوی شای د دې غوښتنې پرېښېدو ته تیار سي چې د روغې جوړې د خبرو تر پیلېدو وړاندې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. ورسپانه لیکي چې که څه هم په دې خبرو اترو کې د افغان حکومت او طالبانو لخوا لوړ پوړي چارواکي شریک وو، خو ټولو پر دې خبره زور اچوي چې ګواکې دا خبرې د اشخاصو ترمنځ دي او هر یو چې دلته څه وایي هغه یې خپل نظر دی. ورسپانې د طالبانو د یو بیان په حواله لیکلي چې امن تش په خبرو اترو نسي راتلی، بلکې د دې لپاره شو ارادو ته اړتیا ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د افغان طالبانو په دې بیان کې په راتلونکي کې د خبرو اترو په پروسه کې د پاکستان رول هم رد شوی دی. بل پلو فرانس پریس خبری اژانس په یو رپورټ کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په لومړي ځل د حریف هیواد چین په سفر ځي. د رپورټ په لیکنه وزیر اعظم نریندر مودي به په دې درې ورځني رسمي سفر کې د چین له لوړپوړو چارواکو سره پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. اجانس لیکي چې نریندر مودي به د سفر پر مهال له چینایي چارواکو سره پر دوه اړخیزه اړیکو، د پولې پر شخړه او په سیمه کې د چین پر زیاتېدونکي نفوذ خبرې اترې وکړي. هندي وزیر اعظم نریندر مودي چین ته دا تګ د خپل آسیایي سفر په ترڅ کې کوي او له چین وروسته به جنوبي کوریا او منګولیا ته هم ځي. فرانس پریس خبری اژانس لیکي چې د چین او هند ترمنځ له هغه وخت راهیسې د باور کمی دی چې د هیوادونو په 1918 کال کې جګړه سره کړې وه. دا جګړه د هند د شمال ختیځ ایالت اروناچل پردیش پر سر شوې وه، د کوم چې ځینې سیمې چین د جنوبي تیبت په نامه د ځان بولي. اژانس لیکي چین د هند له روایتي حریف پاکستان سره کلکه ملګرتیا ساتلې ده او هم یې پر نورو آسیایي هیوادونو زیاتېدونکي نفوذ هند پریشانه کړی دی. د اجانس پلیکنه چین د هند تر ټولو لوی تجارتي ملګری هیواد دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د کال او یا ارب ډالر تجارت کیږي. اجانس په پای کې لیکي چې وزیر اعظم نریندر مودي باید د چین تجارتي بازار ته د لا پراخ رسد غوښتنه وکړي، هغه ځکه چې دواړو هیوادونو هوډ ښودلی چې سږ کال به خپل منځي تجارت 100 ارب ډالر ته رسوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د استخباراتي ادارې سیایي په خوانی مرستيال مشر مایکل مورل وای درون بردونه د ولسی وګړو د وجلو د شمیر کچ را کموي او دا چې دا د ترهګری پر ضد جګړه کې یو اغیزناک وسله ده. نوموړي دا خبره په خپل کتاب کې لیکلې چې بازار ته ترتلو لمخې وکاپي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړې ده. د دې تفصیل له عبدالحکا کډاورو.
مایکل مورل د سی ای ای په خوانی مرستيال مشر او چې په 2013 کال کې تقاوت یا ریټایرمنت واخیست. د د د کتاب نوم دی گریټ وار اف اور ټایم چې په 12 مې به بازار ته د خرڅلاو لپاره راوځي، خو تر دې لمخه یو کاپي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ترلاسه شوې ده. نوموړي په کتاب کې یو ځای لیکي چې په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې داسې جاسوسي معلومات ترلاسه شول چې ویل یې د القاعده عرب ټاپو څنګه د امریکا پر جنو مهمو ځایونو د لویو بریدونو پلان جوړ کړی دی. له دې معلوماتو وروسته امریکا په ټول منځني ختیځ کې خپل 40 سفارتخانه وتړلې او د شاغلي مورل په خبره ولسمشر اوباما په یمن کې د منصوبه جوړونکو پر ضد د ډرون بریدونو اجازه ورکړه. په خپل کتاب کې نوموړی پر سیایي تور لګوي چې په عرب هیوادونو کې د پاتون سما اندازه ونه لګولای شو چې ګواکې دا به بالاخره د القاعده وسلوالو ډلو یغیتوب ته لاره هواره کړي. مایکل مورل د سیایي د هغو ټکنیک کونو دفاع کوي چې پکې د القاعده د بندیانو پر ضد د پلټونو پر مهال استعمال کړي وو. د دې په خبره کې چې هم دغه ټکنیکونه د دله لپاره په شخصي توګه نه آرام کوونکي وو، خو له دې پرته سیایي بل لار هم نه درلودله. د دې په وینا هم دغه ټکنیکونه د امریکایانو ژوند خوندي کړ. مایکل مورل په خپل کتاب کې د ډرون بریدونو هم دفاع کوي او دا یو ډیره غزناکه وسله یادوي، خو البته د خبره نه د پډاګه کړي چې آیا د ډرون څومره بریدونه د غلطو معلوماتو پر بنیاد سوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
افغان حکومت وای په قطر کې د سولې په اړه جوړه سوی ورستی غونډه رسمي نه و. د ملي امنیت سلاکار پرون د مشرانو جرګې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د دې غونډې ګډونوال د حکومت استازیتوب نسی کولای. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت وای د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو هڅې دوام لري. قسیم سولمل له کابل راپور کوي.
کله وی خو د قطر غونډې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو ته هیله زیاتې کړي، بلخو افغان چارواکي دا ردوي وایي چې په دغه غونډه کې حکومت رسمي استازي نه درلود. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د سه‌شنبه پر ورځ د مشرانو جرګې غونډې ته د وینا پر مهال وویل
مجلس کې د قطر صورت گرفته
کوم مجلس چې په قطر کې څو ورځې مخکې جوړ شوی و هیڅکله د حکومت له نظره رسمي غونډه نه وه، او حکومت پکې رسمي استازی نه درلود او نه هم ځان ته هغو د پرېکړو عملي کولو ته مکلف ګڼي.
ښاغلی اتمر وویل حکومت هیڅکله د پردې تر شا له طالبانو سره د سولې مذاکرات نه مني او د سولې هر ډول خبرې به علني وي. د قطر د بهرنی چارو وزیر په منځګړتوب د روانې اونۍ د شنبه او یک شنبه پر ورځو د دغه هیواد په پایتخت دوحه کې د طالبانو د استازو او د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ یو غونډه جوړه شوه. دغه غیر رسمي غونډه د پګواش په نامه د یوې کاناډایي مؤسسې لخوا رابلل شوې وه. د همدې مؤسسې په یو بیان کې راغلي چې په دغو مذاکراتو کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر پر پرانستلو موافقه شوې. بیان د غرض زیاتوي چې دواړو لورو موافقه کړې څو راتلونکي میاشت په قطر او یا هم متحده عربي اماراتو کې یو ځل بیا سره وګوري. اخو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وای کوم کسانو چې په دغه غونډه کې د افغانستان له لوري ګډون کړیو د حکومت رسمي استازي نه و. خو د بهرنی چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د سه‌شنبه پر ورځ خبر اعلان ته د غرض ویل چې د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو ته هڅې دوام لري.
نشست دوحه نشست غیر رسمي اما
د دوه ناسته غیر رسمي و، خو په رسمي کچه د سولې د مذاکراتو د عملی پیل لپاره د حکومت هڅې دوام لري.
ادامه داره
که څه هم د سولې د عالی شورا د ځینو غړو او طالب استازو ترمنځ د قطر غونډه رسمي نه وه، خو د دغه شورا غړي وایي د طالبانو وروستي نرم دریځ د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو ته هیله زیاتې کړې. خو کارپوهان بیا د سولې د مذاکراتو پیلولو لپاره د حکومت پر اقداماتو انتقاد کوي او وایي چې لا هم د سولې د خبرو لپاره روښانه اجنډا نسته او سپارښتنه کوي چې د دې بهیر د بریالیتوب لپاره باید یو ملي اجماع رامنځته شي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس وای د قطر غونډه د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مثبت ګام ګڼل کېدی او اوس باید دواړه لوري په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره خپل صداقت څرګند کړي. معصوم ستانکزی په دې اړه د مشال رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې دا څرګندونې وکړې. د ویل د سولې د ټینګولو په لار کې پراته ډېر خندونه لري سوي دي، خو ستونزې هم شته چې له هغو څخه یوه د وسوال مخالفینو په صفونو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور دی. ملالی بشیر په دې اړه راپور کوي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې په لاره کې یو مثبت ګام ګڼل کېږي او د هغه په وینا د دواړو لورو ترمنځ دا غونډه رسمي نه ګڼل کېده، خو په دې غونډه کې د بیلابیلو ډلو استازي او بیلابیلو سیاسي کړیو برخه اخیستې وه چې هر یو په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
د افغانستان د سیاسي نظام یو برخه کسانو چې په دې کې برخه درلوده د سولې عالی شورا یا د پارلمان او مدني ټولنو د ښځو استازو په دې کې برخه درلوده او هم د سیاسي شخصیتو په عین زمان کې د اسلامي ګوند د حکمتیار استازو په کې ګډون درلوده او د طالبانو استازو په کې ګډون درلوده.
له وسلوال مخالفینو سره د بل پړاو د مذاکراتو د ځای او وخت په اړه شاغل ستانکزی وویل چې داسې کتنې په خوا هم سوي دي او بیا به پراتلونکي کې هم کیږي، خو مهمه دا ده چې دا مذاکرات رسمي او منسجم وي او ټول لوري پکښې له جدي ارادې او صداقت سره برخه واخلي او د عملي ګامونو اخیستلو ته تیار وي.
دا باید په عمل کې سره وښیو. سپریختیا سره موږ د جنگ د ختمولو لپاره قوي سمه اراده لرو او دا اراده موږ د تدبیر له لارې کولای شو چې یو جته ورسو. نو دوام اساسي قدم به داوي چې افغانان سره کینی اما په رسمي توګه کینی او په یو خیر اده باندې سره کینی.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی زیاته کړه چې د ټولو لورو ترمنځ له لومړي اختلافاتو څخه ځینې حل شوي دي. لومړی دا چې طالبانو تر اوسه د افغانستان پر حکومت باور نه درلود چې په مستقله توګه عمل وکړي او اوس دا ستونزه نور نسته ځکه چې د افغانستان اوسنی حکومت خپل اراده په عملی توګه څرګنده کړې ده او ټول ویني چې دغه حکومت په خپل کارو کې جدي دي. دوهمه موضوع له افغانستانه د بهرنی ځواکونو د وټولو د نیټه د تعین و چې هغه هم واضح شوی ده او شاوخوا اتیا یا نیوی فیصد د بهرنی ځواکونه له افغانستانه وتلی دي او د جګړې په میدان کې افغان ځواکونه قرباني ورکوي او له یوې خوا هم ملکی افغانان وژل کیږي او له بلې خوا هم د شاغل ستانکزی په وینا یو اساسي ستونزه دا ده چې د وسلوالو مخالفینو په صفوف کې بهرنی جنگیالي حضور لري چې د لنډې مودې لپاره هغوی ځکه چې پیسې لري او د افغانستان سیمې بېوزلې دي هغوی کولای سي فعالیت وکړي خو د هغوی حضور د طالبانو په ګټه هم نه دی.
طالبان اعتبار ته هم یو لوی صدمه ورته رسي. اوس مثلا څه توجیه وجود لري ست عادي مسافر له موټره کته کې او بو یې وایي چې د ماسیران دي یا مثلا په د جلال آباد کې تاسو خپل ولیدل دا پیښه څه توجیه لري یا مثلا دا پیښه د سپورت په میدان کې
د شاغل ستانکزی په وینا په اخر کې افغانان ځانګړي دودونه لري او طالبان هم نسی کولای له بهرنی ځواکونو سره گزاره وکړي او د دې خلکو حضور په خپل د طالبانو لپاره د سر درد جوړوي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی له ازادي رادیو سره په خپل خبرو کې وویل چې د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسي کې هم تغیر لیدل کیږي خو دا تغیر به هغه وخت صادقانه وبلل سي چې د عملی معیارونو په تل کې کښې شول سي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوس هم ستاسو پام د میرمنو په اړه د ځانګړي اونیزې خبرونې تاندې هیلې پر لوره ګرځم. په خیبر پښتونخوا کې د مې پر دیرشمه نیټه بلدیاتي انتخابات کېدونکي دي. په دغه انتخاباتو کې د سړو سربیره ښځې هم برخه اخلي. په یو شمېر سیمو کې ښځې د سیاسي ګوندونو لخوا او یا هم په خپلواکه توګه ولاړې دي. د نن په تاندې هیلې خپرونه کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو پر رول او مشکلاتو خبرې سوي دي. د پروګرام جوړونکي او وړاندې کوونکي فرخنده اسد نو راځي چې ورته غوړسو. دا هم تاسو او دا تاندې هیلې.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې په را روانو بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو پر رول خبرې کوو.
زمونږ ښځې به اعلی ترقي کوي چې هغوی سیاست کې شامل شي، سیاست عیسه والي لوکل ګورنمنټ باندې مراسي.
دا چې د را روانو بلدیاتي انتخاباتو په اړه ښځې څومره پوهه لري او دوی په دغه نظام کې څه مشکلات لري.
دوی ځله خو ښځې غریبانانې دومره کړولي دي چې یو خو ورځې ډېرې کمې ورکړې وي چې تاسو به 11 نه 17 پورې خپل کاغذونه وکړي.
په خیبر پښتونخوا کې د مئی په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات اعلان شوي دي. په دغه انتخاباتو کې د سړو سره سره ښځې هم برخه اخلي. په یو شمېر سیمو کې ښځې د سیاسي ګوندونو په منتخب سیټونو او یا آزادې ولاړې دي چې پکې یوه د مردان رفاقت بیګم هم ده. هغه په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې کونسلر هم پاتې شوې ده. د 2013 کال په صوبایي انتخاباتو کې د تحریک انصاف لخوا هم ولاړه وه. هغه د خیر ښېګڼې کارونه هم کوي او اوس یې په عوامي نیشنل ګوند کې شمولیت اختیار کړی. دا چې دا ځل بلدیاتي نظام کې څه بدلون راغلی په اړه یې رفاقت بیګم وایي.
زه خو مخکې تحریک انصاف ته وم، هغه پارټي مې پرېښودلې وه. میاشت کېږي ایمپي سره یم، پوره تحصیل نه ولاړم او د زیر لاړم، پورې زیر کټ باندې تحصیل نه وم. یو هغه پارټۍ ما سره د هغې هغه د ډسټرکټ صدر ما سره یو انصافي شانو کا پارټۍ باندې مې داخله هم کړې وه. ټکټ مې نغښتې وو، سرکاري داخله مې کړې وه. خو هغه پارټۍ لیست کې زما نوم نه وانه واده چې ما ما یار نه بیا د زیر سیستم ولاړم، خیر دی ویلی نه بچیږم. د دې هیله خدا کړی چې مخکې سن 2001 کې دغه سی دا مشرف ته ټکر اعلان کوم دغه سی غم یو ثبوتو اوس پکې دا یو دا سی واغراغي او دا کمزورینو دا اقلیت اون دا موږ سره یو اوس پکې تبدیلی دا را لسی وادو وایزران واټ پکې راغی غو موږ ټول یونین کونسل نه الیکشن نه راهو په یو یونین کونسل با موږ شپک کونسلران راتلو او را سره با تیر سړی راتل میل کونسلرانو. اوس دا طریقه داسې بدله ده چې اوس د واډ واډ راغو ډېر خلکو ته زما ډېرو خویندو ته دا یو مسله ښکاري، پیچیده کار ښکاري چې د هغوی دي د ون واډو د هغوی اوس په ټو کې راغلي، هغه د توري د هغوی په تري کې راغلي. نو خویندو ته دا مشکلات دي چې هغوی اوس پرې خپل اوټو مریانې کړي چې خدای پاکه دي زما دلته کور دي زه به هلته څنګه وکړل شم. نو دې کې مشکلات ډېر دي، دې کې پیچیده ډېر دي، دې کې مسایل خواتینو ته ډېر زیات دي چې یو خو ووته دي اغي تمون غوايو چې خويند ووټري یو اقلیت نه ورته باندو کې اقلیت نیا چې تمشیر کین غو ورته داغه دارنګ مختلف رنگونو متخې مزر خپل ګلوجي سند طرف نه دمه اون پدې زمونږه دا زمونږه سم میټینګ دې چې خپل خويند سره کومه او دا څنګه کار ته خېما چې له اوس نه پاتې را نشي وښو به ورکوي د چا چې کوم نشانی تسکین کې جرنل دي هغه به سلول ورکوي جرنل د مزدور کې سامنې خړ د اقلیت کې دا پیروزرن کې دي دا د بسټک کې او دا د تحصیل هم دی چې یو بل داسې تور خو داسې خاطر سوشاللن دي هغه د بسټک کې مختلف رنګونه مونږ دي ته ښیي خو زمونږ خویندې چې دي باندو هغه بیا هم په دې باندې ادیر نه دي لري کوی شي دغه نظام چې دی دغه لوکل ګورمنټ چې دی داسې ډېر مختلف دي دننه پورې چې ځنه رسېدلم
په دغه انتخاباتو کې دا ځل د ځوانانو لپاره هم سیټونه ټاکل شوي دي چې په کې ګڼ شمیر ځوانان برخه اخلي. دا چې په دغو کې جنکۍ هم شته که نه، رفاقت بیګم وایي
په دې کې خو زیات ځکه مخابره وکړم چې د یوت لپاره علاقان زیات راغلي دي. زمونږ خویندې زموږ بچیانې پکې ډېرې کمې روتې دي، ځکه چې دا معاشره زمونږ داسې راغه خو ټولو ته پته ده چې یو دینې وځینې ولې دی نوم راغی دی په خوستر کې نوم راغی دا په لار کې ولګېدو زمونږ یوت جنکۍ چې دین هغه تې رسته پاتې شوي دي خو دې کې زیات علاقان راغلي، علاقانو نومونه زیات راغلي او یوت او بل یو دا خبره هم د پکې شیر کومه چې مخکې سن 2005 کې کله الیکشنو ما ته خپل 11 خدي مقابله کې ته یونین کونسل ولاړی دی. دا دل د مردان خاص باندې شپږ سیټه خالي لاړه، په قصکونو خالي لاړه، په بالاګړې خالي لاړه، په پور د لباس کندري خالي لاړه، ځکه خبرې ونه وتلي. د پاټو په 20 پاټو زیات زور په تحصیل ورکړي، زیات زور یې په ډسټرکټ ورکړي دي. دا وارډ وایز د خود د اډېرې ذاتې نه داسې پاتې شو په ځینې زیاتې خبرې راغلي، هغه سیټونه خالي لاړه.
دا چې په دغه عمل کې د سیاسي ګوندونو او یا د آزادو امیدوارو په هیڅ خزي سره مشکلات لري په اړه رفاقت بیگم وایي
خو ته مشکلات دا چې ما څنګه خبرو کا پاتې والا اول دې دې کې ډېر سوشل ورکران چې داسې بداسې می چې هغه بالکل ورو پاتو سره دل لګایي نه ورو پاتو سره بني هټ کر ور پاتې لري او هغه یو لګي دا خپل نمونه په واټه سره واستل د ځان مفاد لپاره پاتو تحصیل ته اوسو ډیسټریکټ ته اوسو یونین واټ کې داسې پاتې شو په واټ کې خزرانه دي اوس هم ټریننګ ورکاو د مې خپل سره میټینګ مو ما ته ویل روان د ملي انتخابات دي دا دغه ان شاء الله موږ د کوم فقې باندې به تاسو راځي تاسو به هم دغه سي بلا مقابله شي کوم مقابله نه هم په خالي ځای نه په هره پنځه کې نیو خو نه دې د کوم ځکه چې تقریبا 52% یا 53% د خو آبادی هغه غټه آبادی دي کې نظر انداز شول او څنګه چې مخکې لاړ نو زه افسوس په دې خبره لري چې زموږ خو نظر انداز شي خو یې خدي مخکې ترانه وستي صادقه کونسلرانی مخکې ترانه وستي د کورونو یې خپلې نوکرانې وویستلې، خپلې رشتهدارانې وویستې، هغې په تحصیل او په ډسټریکټ باندې داخلې وکړلې، نورې ښه ډېرې وروسته پاتې شوې. دا بالکل سیاسي خلکو دا وکړل، دا د سیاسي خلکو وکړل، دا د پاټو خلکو وکړل او د شاته چا پسې وکتل. لکه موږ سوشل ورکران یې بالکل زموږ نومونه زموږ سوړ سوشل ورکران په ډسټریکټ باندې داخله کړې ده. هغې په دونه نمبر واخلي چې 20 کې یو سي بي و دونه ممبران نه کړي، هغې پکې خپل نوکران، چا پکې خپله خواخره اوسه، چا پکې خپله خور راوسه، چا خپل روندار، چا خپل خورده. ټول سیاسي ګوندونو دغه خپل شداران واجه اوسل که سبا زموږ په ډیسټریکټ حکومت راشي، په تحصیل کې حکومت راشي، زموږ په نو نو کوي په اوکې اوکې کوي حکومت ته ټول زموږ دی.
په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نشر ګوند مرستیال سیکرټري او د بلدیاتو انتخاباتو لپاره د جماعت اسلامي پیپلز ګوند او عوامي نشر ګوند اتحادیې د رابطه کمیټې غړي شګفتا ملک وایي یو خواخذې په سیاست کې ډېر په ګرانه برخه اخلي او بلخوا موجوده بلدیاتي نظام دومره پیچیده دی چې ښځو ته ګرانه ده په دغه نظام کې خپل پوره برخه ولري. دا وایي
نو دې کې دومره مسلې جوړې کړې دي چې یو خو به دا بیلټ پیپر دومره زیات دي، دومره ځکه چې دا یولس کسان به لکه جنرل سیټ چې دي نو پاپولیشن باندې 5-10 به جنرل کسان ودرېږي، یو به مینورټی وي، دوه به ریزرو باندې فیمیل وي، یو به ورکر پیزنټ وي، یو به مینورټی وي. 15 سیټ دا ریزرو شو، 15 سیټ چې کم مینیمم چې کم پاپولیشن چرته کمی هلته جرنل 15 سیټ نو لس ووټ خو دا دي که چرته پاپولیشن زیات هلته جرنل سیټ اوه دي او چرته لس دي نو دا تقریبا لس یولس سیټونه به یو کس یو ټایم اچي. اوس په هغه کې د مختلف رنګ بیلټ پیپر به ملاویږي، کم به پینک وي، څه به گرین وي، څه به هغه وي. بل دا ده چې د دې ټایمنګ چې کوم الیکشن کمیشن ورکړی دی 8-5 نو 8-5 ټایمنګ کې به دا څنګه دومره خلک ځکه چې یو کس زما خپل پرسنل دا غره په دې باندې ما سره ډیرو خلکو منل چې بالکل په دې ما وته وی چې په یو ووټ با یو کس 15 منټس لري چې کله تا هغه زی او هغه ګوت هغه لګي یو بیا غلطه بیلټ پیپر ته هغه بیا ګوري او چاته ووټ ورکړي او بیا بیلټ باکس کې راځي نو په یو کس باندې 15 منټه لګي اوس 15 منټه چې یو کس په یو ووټه چې نو دا 8 to 5 به دا خلک پوره کیږي څنګه بل نه ده چې دا خلک به ټول ووټ دي نه به ډېر زیات خلک به د دې ووټ نه محرومه پاتې کیږي لکه ټایم به ختمي بس کې د فیمیل کې کم هغه دی نو هغه هم هغه لحاظ سره هغه اختیار هغوی ته نشته چې کم میجورټي به راځي نو هغه به په ویلیج کونسل یا په نیبر کې چې کم جنرل سیټس والا کسان دي چې کم جنرل سیټس دي ولاړ دي چې هغوی کم زیات بوټونه دی راشي نو هغه به دغه ویلیج کونسل به چیرمین جوړیږي نو دغلته خو په کار دا دی چې دا فیمیل ته هم د اختیار ملو شوی چې فیمیل بیا په هغې کې هغه ذاتي شي.
شګفته ملک دا هم وایي دا ځل بلدیاتي انتخاباتو کې ښځې ډېر مشکلات لري، ډېرې د کاغذي کاروایۍ له وجې پاتې شوي او باید حکومت په دې لړ کې په خلکو کې د پوهې لپاره یو کمپاین چلولی وي.
بالکل داسې ده کنه چې د ښځو پارټیسپیشن خو په دې هم ډېر زیات کم دی چې یو خو داسې دي دومره زر هغه کنه دي چې هغه سې هغه خلکو ته ټایم ملو نه شي چې خلک پکې خپل طریقې سره یو ځان پوه کړي. بل دا ده چې ښځې غریبانانې په دې پوه نه دي، اوس موږ هغه ورځ میټینګ راغوستو موږ په دې کې فیمیل کونسلرانو سره زما میټینګ وشو وی چې موږ یو خیدا پروسس داسې کړی دی چې کله هغوی فارمونه والی نو بیا یو ځای ته ویځي دلته دستخطو کابل ځای ته ځي بیا هغې ته ویځي. مخکې خو به دا وه چې بس فیمیل مال ته راغی چې موږ خو به خپل شناختي کارډ کاپي ورکوو فارم به فل کوو به داخله به شو. دې ځله خو ښځې غریبانانې دومره کړولي دي چې یو خو ورځې ډېرې کمې ورکړې وي چې تاسو به 11 نه 17 پورې خپل کاغذونه ورکړي. بیا هغه اول پارټي چې ټکټ چا چاله ورکوو بیا هغې غریبانانو چې ګرځېدي نو یو دفتر نه بل ته بل نه بل ته نو په دغه کې ډېرې زیاتې وکړی دي. نو په دې کې ډېرې زیاتې ښځې پاتې مهم چلول الیکشن طریقے کار دے یا پکار دادی چې دی فیمیل لپاره دا پروسس آسان کړي ونه هغه دی دومره ګران کړي چې ټول فیمیل دا خبره کوي چې موږ مخکې دومره نو کړي دي لکه دې ځل چې دې موږ څومره کړي لګیا دي.
دا چې په بلدیاتي نظام کې ښځې څومره واک اختیار لري او سیاسي ګوندونه بیا د ښځو د مسلو د هواري لپاره څه کار کوي په جواب کې رفاقت وایي.
بالکل موږ ته راځي کوي موږ ښځې شي متصل کې زه ما که ځان خبره وراله سره طرف ته زیات ورکو دا زم به موږ خبره نه اوریدل چې یو فن نه چې د ښځو نه پکې بالکل هغه مرای نه لري چې بیانو دا فن نه غلي تاسو هم ضرورت دې سکاري سنتر یا ماشومان په یا تاسو د چور لپاره څنګه سیا ماشینان چې ولور کې پکوري او جوړي او غریب خزه ګندې دان نه تدتي بالکل خزه په فن کې نشي کې مداري مشوره دي لا غیث نصف کم دا غیث شندهی اقول چه ورگا دی تسا تکلیف تی بلکل پان که خدی نمسی چانی لگی خدی زمانگا خبرو تا بلکل وغزی خدی او منگا پسیلی که تاسو که کمی خواهی کمی ممکن و اگایی آوستا منگا بیدار کو ولی منگا چه مخی زون سرون پر سو کو کزا منگا یو خدا پا تحصیل کرا چی پلستک کرا چی اغد آغا یو پاتی نی او د بلی پاتی نو اغد پاتی نو اهلیت ورکی زمانگا آغا خدا خد کر آغا خبر نمانی خبر دا سیاسی خلکو دا لکسن چی سبایی سمیه سن کومی سمیه دا او دا دی دا پاتی نو خد رالی د بلی پاتی آغا اپوزیشن کې ناسي نو ریته ایس فن نه ملایږي نو اون دالو کول ګورمنټ څخه دی اون بدل استی کو تحصیل د کسي کا اپوزیشن کې دا ما فند ته بالکل فن نه لولي او نه باغی ترکیو کې نه باغی سکاری کې د خپل علاقے د پاره کې را پاتو په سفر کې.
رفاقت بیگم د اهم وای بلدیاتی نظام په ولس کې سیاسي پوهه پیدا کوي او په دغه نظام کې برخه اخیستونکو خوځو سره باید حکومت او غیر سرکاري ادارې پر دې هم مرسته وکړي چې دوی په نورو خوځو کې د سیاسي شعور د پیدا کولو لپاره کار وکړي.
سیاسی پوهه چې خځو څومره غلي ده نمونږه سماجي کارکونانو په کې چې ستاسو هر څه سیاست ته خځو راشي لومړی قدم خځو په سیاست کې وښ ورته چې خپل کې استعمال کړي دا سیاست کې غیر لومړی قدم کې خود داخله شو. موږ وایو چې زموږ څومره بادي سي غره زموږ زموږ ډېر خځو سیاست کې راشي زموږ خځو به اعلی تر کې کوي چې هغه سیاست کې شامل شي سیاست کې ایسا والی لوکل ګورنمنټ باندې راشي په سبایي سره راشي په کومي سره راشي نو اعلی به زموږ خځو تر کې کوي چې زموږ خځو د دې درې وار پته نه محرومه پاتې شي اکاسي وبسي سړي به تر کې خو دې باندې رسېږي تخپل په خپل په خپل په دې کې دا یې ما چې ځان کې اګاهي پیدا کې موږ هم تاسو سره یو موږ ته یو شان خو دې زدا وې ما چې نو خو دې تر کې یو کې خپل حق په دې نه سیاست کې نه دی حق شري په دې ملک هم د دې حق شري د خپل سلام سره د لازمین سره د ام پی ای نه نه شري چې دې خو دې روږي او زموږ ټول خو دې ام دې کې شامل شي زموږ خو دې تر کې کې موږ تر کې کې د خو دې په مسایلو چې څومره خپل کوي د دومره کې شري نه کوي زه د ما ټول خويندې راشي په دې لوکل ګورمنټ کې څنګه چې د زمين انتخابات کې چې کم ځای نه خالي پاتې شي زه ما اره کور دې کې درې مقابله دی کې زه ما خويندې داسې ټینګه دکې او را دي شي او دې خو چې موږ خود کې طاقت کړی موږ خپل بنیادی حق په جن د موږ سیاست تر اور رسیدلو دا ځینې ټول دکې دا چې کم خالی پاتې شي د یونین په واډ باندې مدا او په ځینې انتخاباتو کې شایع د مخندریا شو دا دي
داوا د دې اونې تاندې اهلی خبرونه چې تاسو واوریده ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان.